द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ستړي مسې قدر منو اوریدونکو سهار مو په خیر وایس اف امریکا دی واسرنه نیم ساعت خبری خبرونه کې تاسو ته شراغ لاست وایو د دوشنبه یا ګل ورځ د کال د 2013 د نومبر د میاشتې شپږمه نیټه ده پاکستان کې د سهار 5 بجې سوې دي افغانستان کې د سهار 5 نیمې واشنگټن ډي سي کې د اتوار د شپې 8 بجې دي د نومبر 15مه نیټه ده خبرونه کې را سره ملګری او سیږي د خبرونو تفصيلات ترته وړاندې کوو خو اول غوښتي سټکو ته د افغانستان د مطبوعاتو تر مخه د داعش خورا ساډلې ویان د ننګرهار ولایت په هسکمینې ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی امریکایي چارواکو د اتوار یکشنبې په ورځ د مکسیکو او امریکا سنډیاګو ښار ترمنځ سرحدي لاره وروسته د هغه تړلې چې د سرحدي پولې ته په ګڼ شمیر کې غیر قانونه کډوال رانږدې سوي
نن د امریکا سرحدي ځواکونو په دغو کډوالو وښ کې بیونکي ګیس ورولې په دغه مهال امریکایي هلیکاپټرو هم د کډوالو څارنه کوله
اروپایي اتحاد مشر د اتوار یکشنبې په ورځ ویلي په برسلس کې د وبست اروپایي هیوادونو مشرانو د اروپا سره د برتانیې د وتلو او راتلونکي وختونو کې د اروپا او برتانیې ترمنځ د تعلقاتو په اړه د لاسلیک سوي معاهدې منظوري ورکړې ده
په دې لوزنامه کې لیکل شوی دی چې د اروپا او برتانیې ترمنځ تعلقات څنګه په کار دي دوی به په کوم شرایطو یو بل سره کاروبار کوي په پوله به تګ را تګ لپاره کوم نظام وي
او اوس د خبرونو تفصيلات افغان رسنیو تر مخه د داعش خراسان ډلې ویان د ننګرهار په اسکمینې ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی د پژواک خبری ادارې تر مخه په عملیاتو کې د داعش خراسان ډلې ویان شرافت شفق او نورګن شمیر داعشان او طالبان هم وژل شوي دي د افغانستان په ختیځ صوبې ننګرهار کې وخت په وخت د داعش مشرانو د وژنې خبرونه مخه ته راځي د اګست په میاشت کې د افغان صدارتي ماڼۍ ارګ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ویلي وو چې په ننګرهار کې د برنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش افغانستان مشر ابو سعید اورکزی وژل شوی وو د دې وړاندې هم په ننګرهار کې د داعش مشر حافظ سید خان د امریکایي او ائتلافي ځواکونو په وایي بریتونو کې وژل شوی وو د اروپا اتحاد صدر ډونلډ ټسک د یکشنبې اتوار په ورځ په ټویټر لیکلی په برسلس کې د وویست اروپایي هیوادونو مشرانو د اروپا سره د برتانیې د وتلو او راتلونکي وختونو کې د اروپا او برتانیې ترمنځ د تعلقاتو په اړه د لاسلیک سوي معاهدې منظوري ورکړې ده په کال 2014 کې په برتانیې کې سوي نظر پوښتنې یا ریفرنډم کې د اروپا سره د وتلو فیصله سوې وه د دغه وروسته اروپایي هیوادونو مشرانو او برتانیې ترمنځ 1400 خبرو اترو وروسته شاوخوا 1500 پاڼو معاهده یا لوزنامه لاسلیک سوي لوزنامه کې لیک شوی چې د اروپا او برتانیا ترمنځ تعلقات څنګه په کار دي دوی به په کومو شرطونو د یو بل سره کاروبار کوي او په پوله به تګ راتګ لپاره کم نظام وي برتانیې کې زیاتره خلک د دې معاهدې څخه خوشاله نه دي او وزیر اعظم تریسا می لپاره دا وخت لوی چیلنج د برتانیې پارلیمان سره دغه لوزنامه منظوره ولده په کار ده چې برتانیې پارلیمان دغه معاهده زر تر زره منظوره کړي ګنې د کال 2019 د مارچ په 19مه نیټه به بغیر د لوزنامې برتانیا د پازا بیلسی کم چې دغه هواد لوی مالی بوران سره مخامخ کوي سي امریکایي چارواکو د اتوار یکشنبې په ورځ د مکسیکو او د امریکا سنډیاګو ښار ترمنځ سرحدي لار وروسته د هغه تړلې چې دغه سرحدي پوله ته په ګڼ شمیر کې غیر قانوني کډوال رانږدې سوي د 1500 زیات سړو شزو ماشومانو د اتوار یکشنبې په ورځ د مکسیکو د پولیسو لخوا لګول سوي ارزي خندونه زرا وشتي د دغه ګام وروسته امریکایي سرحدي ځواکونو په دغه کډوالو اوشکې بیاوونکي ګیس استعمال کړی او په دغه مهال امریکایي هلیکاپټرو هم د کډوالو څارنه کوله امریکایي د مرکزی امریکایي هیوادونو نږدې 15000 غیر قانوني کډوال په نږدې ورځو کې د مکسیکو توانه شار ته رسیدلی دغه کډوال په خپلو هیوادونو کې د غربت د تشدد د لاسه په خپلو هیوادونو پرېښدلو مجبور سوي او د امریکا کالیفورنیا ریاست په ځنګلونو کې لګېدلی اور باندې د اتوار په ورځ په مکمله توګه کابو موندلې سوی ده د نومبر په اتمه لګېدلی د اور له امله 15 کسان وژل سوي دي 12200 څخه زیات کورونه تباه سوي او نږدې 2.5 اکړه ځمکه سوځول سوي ده د کالیفورنیا د تاریخ د بدترین پیښې له امله 251 خلک لیبه درک دي. امدادي کارکونکي د تباسو کورونو ملبې لاندې د دوی لټون کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا سارانه خبرونه کې د مهال تاسو ته نیم ساعت خبري برخه وړاندې کیږي. د خبرونو تفصيلات تاسو ته واوروي وسم په دې موضوعګانو او د دې ترڅنګ یو شمیر نور مهم موضوعګانو باندې تفصيلي راپورونه وړاندې کوو. اول د افغانستان لاړه خراپور لرو چې د افغانستان د مطبوعاتو تر مخه د داعش خراسان ډلې ویان د ننګرهار ولایت پاسکمینې ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې ورل سوی دی. افغانستان څخه تاکمل روان راپور واوري.
د هیواد په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو مطبتی مشر هارون یوسفی له ډیوی سره په خبرو کې ویل دی ناټو افغان ځواکونو هغه وایي او ځمکني عملیات چې د ننګرهار ولایت په دیبالا ولسوالۍ کې 13 ورځ تر سره شوي په پیله کې د داعش خراسان ډلې ویان شرافت شفق وژل شوی دی. یوسفی زیاته کړه په تر سره شوي عملیاتو کې د داعش ډلې دوه نور وسلوال هم وژل شوي او د دیبالا ولسوالۍ شپږ کلی په بشپړه توګه د داعش ډلې د وسلوال لشتون څخه پاک شوی دی.
د دیبالا په مربوطه ده کې د داعش خراسان د تبلیغاتي خبرونو مسول چې شرافت شفق په نامه مشهور د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی ده. شفق د داعش تروریستي ډلې یو پیژندل شوی تبلیغاتي خبریال و. د دې ډلې د ایدیالوژۍ په خپرولو سره په ټول افغانستان کې یادې ډلې ته یې د عامو خلکو د جلب او جذب په اړه هر اړخیزه هلې ځلې ترسره کولې.
د 201 سیلاب کلی اردو مطبتی مشر یوسفی زیاته کړه 13 ورځ د افغان ځواکونو د کاپیسا ولایت په تاګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو پر مهال ناټو ځواکونو په هوایي برید کې وسلوالو طالبان په نښه شول. نوموړي ویلې د ناټو ځواکونو په دې هوایي برید کې 9 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده.
کاپیسا د تاګاب ولسوالۍ پورې د صاحبزادګانو جنګلي نوروزخیلو او نوقلا په سیمو کې په یو ګروپ وسلوال طالبانو باندې چې پر افغان ځواکونو باندې کنډوله کور څخه ډزې کولې. جوړي سطحې د ائتلاف قواو لخوا هوایي بریدونه ترسره شول. په ترڅ کې شپږ تنه طالب جنګلي وژل شوي، درې تنه ټپیان دي.
افغان چرواکو ویلي په ختیځ ننګرهار کې د داعش ډلې ته په دې وروستیو کې د سر درنه زیانونه اړولي او په خبره یې تیره اونۍ په جریان کې د ناټو ځواکونو لخوا د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې 150 د خراسان ډلې وسلوال وژل شوي او د هغوی څلور مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
وایس اف امریکا ډیوا د افغانستان څخه تاسو راپور واوریدئ. اوس د امریکا لاړه خیو راپور لرو چې امریکایي چارواکي د اتوار یکشنبې په ورځ د مکسیکو او د امریکا سن دیاګو ښار ترمنځ سرحدي لار یا چک پوسټ د هغه وروسته وتړله چې په دغه سرحدي پوله ګڼ شمېر غیر قانونه کډوال ورته رنږدې شوي وو چې د پوله واوړوي او امریکا ته راننوځي. تفصیلات تاسو ته په دې اړه شعیب زاده په راپور کې لرو.
نن د اتوار یا یکشنبې په ورځ د 597 سړو ښځو او ماشومانو د مکسیکو د پولیسو لخوا لګول شوي عارضي خنډانو ورختو وروستو امریکایي چارواکو د مکسیکو امریکا سینډیاګو ترمنځ سرحدي چک پوستا تړلې ده. دغه سرحدي پولې ته په ګڼ شمېر کې غیر قانوني کډوال رانږدې شوي دي. نن د امریکا سرحدي ځواکونو په دغو کډوالو وښ کې بیون کې ګیس ورولې. په دغه مهال امریکایي هلیکاپټرو هم د کډوالو څارنه کوله. د مرکزی امریکایي هیوادونو نږدې 15,000 غیر قانوني کډوال په نږدې ورځو کې د مکسیکو توانا ښار ته رسیدلي. دغه کډوال په خپل هیوادونو کې د غربت او تشدد د لاسه په خپل سیمو پرې خودو مجبور شوی او د یو قافلې په شکل کې د مکسیکو دغه سرحدي خار ته رسیدلی. دغه خار د امریکا کالیفورنیا ایالت سان دیګو سره په پولا پروت دی. د اتوار یا یکشنبه په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د مکسیکو او مرکزی امریکایي هیوادونو مشرانو ته خواست کړی چې د کډوالو دغه ګڼه دې ودرئ. صدر ډونالډ ټرمپ دغه خواست په داسې وخت کړی چې مکسیکو یې د وړاندې نه هغه خبره هم رد کړې چې په امریکا کې پناه غوښتونکي کډوالو د پناه خواست قبلېدو پورې دی دغه کډوال په مکسیکو کې پاتې شي. صدر ډونالډ ټرمپ په ټویټر لیکلی، دا به ډېره ښه وي که چېرې مکسیکو دغه قافله زموږ پولې ته د رارسېدو وړاندې ودرولی وي، او یا چې دغه خلک د کومو هیوادونو نه راوتي هغوی دې سفر ته نه وي پرېښودلي. صدر ټرمپ په خپل ټویټ کې لیکلی، دغه یوه لار ده چې دغه هیوادونه خپل ځینې خلک د خپلو ملکونو اوباسي او دلته امریکا ته رالیږي، دغه کار به نور نه کیږي. په ټویټر پیغامونو صدر ټرمپ یو وار بیا په مخالفه ډیموکریټ ګوند تور لګولی او ادعا کړې ده دوی دغه ستونزه جوړه کړې. د خالی یشنبې په ورځ ناوخته صدر ټرمپ د دغه کډوالو په اړه ویلي، دوی به امریکا ته داخلېدو ته تر هغې نه پرېږدي تر څو چې د دوی د پناه غوښتنې په عدالتونو کې قبول شوې نه وي. صدر ټرمپ ویلي، یوازې هغه خلک به امریکا ته پرېږدي چې قانوني اسناد ولري. د دغې علاوه د کډوالو لپاره ډېره سخته پالیسي ده، د هغوی نیول او په جیلونو کې بندول. مکسیکو ته رارسېدلي دغه کډوالو کې زیاتره د ګویټمالا، هونډوراس او السلوډور سره تعلق لري. د خالی یشنبې پر ورځ صدر ټرمپ په ټویټر ویلي، دغه ټول به په مکسیکو کې پاتې کیږي او کاجت راغی نو د مکسیکو سره خپل جنوبي سرحد به هم تړو. په مکسیکو کې به نوې حکومت د راتلونکي خالی یشنبې پر ورځ سوګن پورته کوي. نوې حکومت د وړاندې نه د امریکایي صدر دغه خواست رد کړی چې ګنې دوی به دغه کډوالو ته په خپل هیواد کې ځای ورکړي. د مکسیکو راتلونکي داخله وزیر اولګا سانچیز په یو بیان کې ویلي، د امریکا او مکسیکو ترمنځ داسې هیڅ قسمه لوازنامه نشته. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار یو څو ساعت وړاندې په یو خبر کې ویلي، د مکسیکو نوی حکومت انتظامیه په دې راضي شوی چې په مکسیکو کې دغه کډوال د لږ وخت لپاره پاتې شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د وړاندې نه امر کړی چې کم خلک په غیر قانوني لارو امریکا ته داخليږي د هغوی د سیاسي پناه خواستونه به نه قبلي. خو د امریکا یو وفاقي جج یا قاضي د صدر ټرمپ دغه امر رد کړی چې وروسته بیا امریکایي صدر په دغه ګام سختې نیوکې هم کړې دي.
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وایس اف امریکا ډیو ته د اروپایي اتحاد د مشر د اتوار یا یکشنبې په ورځ ویلي، په برسلز کې د 22 اروپایي هیوادونو مشرانو د اروپا سره د برتانیې د وتلو او راتلونکو وختونو کې د اروپایي او برتانیې ترمنځ د تعلقاتو په اړه لاسلیک سوی معاهده منظوري ورکړې ده. تفصیلات د شپږ مومن پر راپور کې لرو.
د اروپایي اتحاد صدر ډونالډ ټاس د اتوار په ورځ په ټویټر ولیکل، برسلز کې 22 اروپایي هیوادونو مشرانو د اروپا نه د برتانیې د وتلو او راتلونکي وختونو کې د اروپا او د برتانیې ترمنځ د تعلقاتو په اړه د لاسلیک شوی لوزنامې منظوري ورکړې ده. په کال 2014 کې برتانیې کې ریفرنډم شوی و چې پکې د اروپا نه د وتلو فیصله شوې وه. د هغې وروسته اروپایي هیوادونو مشرانو د برتانیې ترمنځ 14 میاشتې خبرو اترو وروسته خوښ 600 پاڼو باندې مشتمل لوزنامه لاسلیک شوه. په دې لوزنامه کې لیکل شوی دي چې د اروپا او برتانیې ترمنځ تعلقات څنګه په کار دي، دوی به په کوم شرایطو یو بل سره کاروبار کوي، په پوله به تګ را تګ لپاره کوم نظام وي. برتانیې کې زیاتره خلک د دې لوزنامې نه خوشاله نه دي او وزیر اعظم ټریسا مای لپاره دا وخت لوی چیلنج د برتانیې پارلیمان نه د دغه لوزنامې منظوري ده. د برتانیې پارلیمان به دغه لوزنامه ضرور زر تر زره منظوروي او پس له دغې به پرې عمل شروع کیږي. ګنې د کال 2019 د مارچ په 9 نیټه به بغیر څه د لوزنامې نه برتانیا د اروپا نه بېله شي، کوم چې دغه هیواد د لوی مالی بحران سره مخ کولی شي. د برتانیې په اخبارونو کې د وزیر اعظم ټریسا مای لخوا یو اپیل خپور کړی شوی چې پکې د هیواد وګړو ته ویل شوی دی چې د دغه لوزنامې منظورۍ لپاره دی خپل کردار ادا کړي. تر اوسه د ټریسا مای خپل سیاسي ګوند کنزرویټیو پارټۍ دا یقین نه دی ورکړی چې هغوی د دغه لوزنامه ملاتړ کوي او کنه. وزیر اعظم په خپل اپیل کې لیکلی، دغه لوزنامه زمونږ د ټولو په مفاد کې ده، دا به د ټول هیواد په مفاد کې وي. په دې لوزنامه کې د هغه ټولو خلکو د مفادو خیال ساتل شوی چا چې د اروپا نه د وتلو په حق کې یا په مخالفت کې رای ورکړې وه. د برتانیې وزیر اعظم زیاته کړه چې د زړه نه به پوره پوره کوشش کوي چې دا لوزنامه د برتانوي پارلیمان څخه منظور کړي. د خالی په ورځ د برتانیې پخوانی خارجه وزیر بوریس جانسن د یو داسې نوي وزارت وړاندیز کړی و چې پکې د اروپا نه د نه وتلو په حال کې یا بغیر د لوزنامی تیاریو جاج واخستل شي. نوموړی وایي چې دا به ډیر ضروري وي چې موږ د خبرو اترو په وخت پر اعتماد یو او ښکاره کړو چې زموږ سره یو با اختیاره وزیر شته کوم چې به دغه ټول کارونه ترسره کوي او زموږ هیواد تیار کړي چې د نړیوال تجارت ادارې په شرایطو مخ په وړاندې لاړ شي. د خالی په ورځ د سپین وزیر پیډرو سانچیز د جبرالټر پر راتلونکي یو لوزنامې باندې رضامندي ښودلې. د برتانیې د اروپایي اتحاد نه وتلو سره د دې سیمې په اړه چې راپورته کېدونکي خنډان وو هغه لر کړی شي. پین په دغه لوزنامه کې ځینې بدلونونه غوښتل او غوښتل یې چې د برتانیې د وتلو سره دا اعلان هم وشي چې راتلونکي کې به د جبرالټر په حق لا خبرې د لندن او میډریډ ترمنز نیخ پنیغه کیږي. په جبرالټر کال 1914 کې برتانیې قبضه کړې وه خو تر اوسه پر سپین دعوه کوي. د سپین وزیر خبرداري ورکړې وو کو د دوی اندېښنې په پام کې اوننیول شوې نو دراتلونکو غونډې څخه به بایکاټ کوي. د ویلي وو چې سپین د برتانیې د وتلو پلوي دي خو راتلونکو کې به د جبرالټر په اړه د لندن او سپین ترمنځ مخامخ خبرې کیږي. د برتانیې وزیر اعظم ویلي زه به هر وخت د جبرالټر سره ودرېږم. د زیاته کړه چې د جبرالټر د خپلواکۍ په اړه د برتانیې په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او نه به داسې وکړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو په خبرونه کې هم بل راپور لرو. په 25 نومبر د شوزو سره د کورنۍ تشدد په اړه نړیواله ورځ منځل کیږي. په دې اړه باندې به نن تاسو زموږ سره نه خبرونه کې هم دا به موضوع وي. هم په دې اړه به تاسو زموږ د همکارانو څخه تفصیلات واوري. اوس تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د بشري حقوقو د سارې ادارې تر مخه په پاکستان کې هر کال نږدې 1000 ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره خطرناک هیوادونو کې په شپږم نمبر دی. نور تفصیلات تاسو ته د ارشد مومن په راپور کې لرو.
د بشری حقوقو د سارې ادارې شمیر خی پاکستان کې کلیز نږدې 1000 زنانه د غیرت په نوم وژل کیږي او د ترڅنګ کورنی تشدد، جنسي تیری او په بدن تیزاب چولو شان پیښې هم په تواتر سره ریپورت کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو چارو مرکزی وزیر شیرین مزاری د روان نومبر میاشتې په شپږمه نیټه سنټ ته په خپل وړاندې کړل شوی ریپورت کې ویلي وو په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې 15312 ښځې وژل شوې دي چې پکې 1530 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې. د عورت فاونډیشن مشره سایمه منیر وایي د ښځو پر ضد د کار په ځایونو کې تشدد په اړه قوانین موجود دي خو د کور دننه کېدونکي تشدد په اړه خیبر پښتونخوا کې لا هم کوم قانون سازی نه ده شوی.
لوګور سین کې دا کورنې وحال ټکول تشدد کې دی باغی خلاف قانون سازی شوی. دا پنجاب کې شوی، دا بلوچستان کې شوی، دا نه ده شوی، نو خیبر پختونخوا کې تر اوسه نه ده شوی. او دې چې دا یو سوی چې دا موږ مکو کابینټ سره منظور کړی دی خو هغه چې کوم پورې هغه وړاندې ناراضي نو موږ ته پته نشته چې هغه ډومیسټک وایلنس دی هغه قانون چې دی هغه کې دی.
بشری حقوقو لپاره کارکونکي سنه جازوای د خزو پر ضد تشدد باندې د سړو غلی پاتې کېدلو کې د کورنی تربیت او د تعلیمي نصاب هم له برخه لري.
چپلار یا کور کې یو مشر خپل خزه خپل لور سره خپل خور سره سره وایي کوي نو اوماغه د کور کې ماشومان چې کوم الکانی اغز دکې مخ کې وړي پرپچويټ کوي او دی مخ کې وړو کې ریاست تم خپل کردار ادا کوي ځکه چې د دې ریاست نصاب چې کوم دی هغه هم د خزه کردار محدودي د کور پوري او خ خزاغي ته وي چې کور پورې محدود نه بیا چې کومه خزا خپل فیصله کوي خپل د ژوند فیصله کوي خپل د واده فیصله کوي نو بیا هغه خلک هغه خزه ته خنو ګوري.
د وړوکوالي ودونه هم د ښځو پر ضد تشدد کې حسابیږي او د یونیسف رپورټ تر مخه پاکستان کې 20% جینکو ودونه د 18 کالو نه په کم عمر کې کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
وایس آف امریکا ډیوا سارانی خبرونه ده. سو شبو کې به تاسو سارانی خبرونو کې به بشرینه برخه او سټوډیوز برخه هم اوریدل او لیدل پیل کړي. اوس تاسو ته په خبرونه کې مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې پاکستان کې د میډیا د حالت ازار په حق له د نامتو لیکوال او تجزیه نگار ناصر عباس یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې د میډیا د بې کسۍ او د بې وسۍ دور. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د سپریم کورټ نامتو جج جسټس فایز عیسا د قانون او د آئین د بالادستۍ په معاملو کې د زړه د خلاصه د خپلې خبرې کولو لپاره مشهور دی. جسټس فایز عیسا په تیر زیارت د یوې مقدمې د سماعت کولو په وخت ویلي دي ښکاري داسې چې پاکستان کې د میډیا د خاموشه کولو عمل روان دی. د په دغه موقع په دې خبره ډیر افسوس ښکاره کو چې موږ نن سبا په یو داسې ملک کې ژوند کوو چرته چې میډیا ته واګې اچولې شوي دي او په اقتدار د ناستو اصلي قوتونو نه سیوا بل د هیچا د رای خیال او نقطه نظر خیال او خاطر نشي ساتلی کېدی. جسٹس فائز عیسا په عدالت کې دا تپوسو مکو چې آیا د ملک د سبابون فیصلې پارلیمان کوي یا نادیده او پر اصرار قوتونه د هر قسمه فیصلو اختیار مند دي. جسٹس فائز عیسا دا خبرې د تیر حکومت په اخیری ورځو کې د پینډای په فیض آباد چوک کې د یو مذهبي ګوند لخوا د احتجاجي پر لد د مقدمې د سماعت کولو په موقع کړې دي. مضمون زیاتی چې د جسټس مشیر عالم په مشرۍ کې جوړ دو تنی عدالت په دې خبره ډیر افسوس ښکاره کو چې د فیض آباد د پرلت په موقع کیبل اپریټرانو د نامعلومه او نادیده قوتونو په وینا ټلویزیون چینلونو ته خبرونه ورکول بند کړي وو. د جسټس مشیر عالم په مشرۍ کې د سپریم کورټ دو تنی عدالت د فیض آباد د پرلت په معاملې کې د پاکستان د مخبرۍ د ادارې د ایسای په کردار هم ډیر ناخوښي ښکاره کړه او مطالبه یې وکړه چې عدالت ته د ملک د ټولو طاقتورو خفیه ادارو د صحیح اختیاراتو او کردار تفصیلي حال تیر کړی شي. عدالت په دې مقدمه کې پنه پیش کېدو د پاکستان سرکاري وکیل سخت راخ کلو. د مضمون لیکوال ناصر عباس خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان کې ډیرو خلکو ته دا معلومه ده چې عدالتونه د آزادو مضبوط مرستیالان دي او کم خلک چې د میډیا په آزادۍ یقین لري د هغوی به یقینا چې د جسټس فایز عیسا په خبرو ډیره ډاډګیرنه شوي وي. خو دا خلک باید چې په دې هم خپل سرونه خلاص کړي چې پاکستان کې ځینې داسې قوتونه هم شته چې هغه پاکستان نه د خپلې خوښې د بیانیې ملک جوړول غواړي. دا اوس یو پټه خبره نه ده پاتې چې خفیه ادارو په تیرو انتخابونو کې میډیا څنګه د دغو خفیه ادارو د خوښې د انتخابي نتیجو او خبرونو خورولو ته مجبور کړی شوی و. دین علاوه په مختلفو ټلویزیون چینلونو کې کارکونکي هغه زاړه او قابل خلک لری کړی شول کومو چې د جمهوریت د بالادستۍ مرسته کړې وه.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سره روان دي. وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
وایس آف امریکا دی وات اپ خبرونه لري. دوام لري. استاد د عبدالولی خان پونتون کې د پښتو ډپارټمنټ د ورګډولو په اړه یو راپور لرو. ریاض حسین راپور تیار کړی، تاسو وړاندې کوو.
د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د پښتو د سانګې د هنري زده کړو په سانګه کې د ورګډولو عمل په سمدستي ډول ودرول شوی دی، ځکه چې په پوهنتون کې د دغه عمل سخت مخالفت شوی دی. په پوهنتون کې د پښتو د سانګې مخکنی مشر ډاکټر سهیل خان وایي د پوهنتون انتظامی داسې پلان درلود چې د پښتو سانګه د هنري زده کړو په سانګه کې ورګډ کړي، خو هغه سخت مخالفت وکړو. نوموړي وی وی ډیوه سره په خبرو کې وویل چې د مخالفت وروسته د هغه نه بیا د پښتو د سانګې مشري اخستل شوې ده.
دا فیصله کړې د دینوی انتظامی چې مونږه دا پښتو چې دی نو کالج آف ډیزاین اینڈ آرٹس دا فاین آرٹس یو اداره ده په یونیورسيټي نو هغه کې زم کوو. نو مونږ هغه لږ مخالفت پدی و جو کو چې دی سره به دا انډیپندنت یعنی آزاد حیثیت دې ختم شي. بل خبردار چې کلچر د ادب حصہ ادب د کلچر حصہ نه رګه نه دی پراپر فورم دی اکیډمیک کونسل. نو هغه بیا د پتو ډیر بد لګېدل چې دا خو اکیډمیک کونسل نه کیدی شي اپروف نشي. نو بس بیا د سره بل
عبدالولی خان پوهنتون د نوټیفیکیشن مطابق د ډاکټر سہیل پزی د پښتو سانګې استاد نگینه بیبی د پښتو د سانګې مشره لګولې شوې ده. په سوشل میډیا هم داسې ویل شوی وو چې په عبدالولی خان پوهنتون کې د پښتو سانګه ختمول کیږي. خو په پوهنتون کې د پښتو د سانګې اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر زپروایی انتظامیه دوی ته ویلي وو چې د پښتو سانګه غواړي نو په بل سانګه کې ورګړي دي شي. نو موړی وایي دا وخت د پښتو سانګه په آزاد حیثیت په خپل زیاده او بدل کړی شوی نه ده.
دین په دې کې لیټر کړی دی، رجستر په دې کې لیټر کړی دی چې پښتو ډیپارټمنټ غواړي چې نو دا به په پراپر طریقې سره اکیډمیک کونسل او فنډیکټ بدا کړي. نو تر اوسه پورې دا نه ده شوی او نه پښتو ډیپارټمنټ ختمیږي پولیسان یونیورسيټي کې او نه به یو ځای شي. او بل خبر ده چې ډیپارټمنټ نه ختمیږي، مېډیکل لیټر کوم دی چارج ورک چې تر څو پورې د گریډ بی او د گریډ ټو از پرمننت پروفیسر نه راغلی.
ډاکټر ظفر زیاتوی په عبدالولی خان پوهنتون کې د پښتو د سانګې دا دریم کال دی او په تیرو دوو کالو کې شپېته زده کوونکو دلته نازده کړه ترلاسه کړې او روان کال د پوهنتون په سانګه کې داخلي رواني دي. هغه وویل تر اوسه پورې یوولس زده کوونکو داخلي کړي دي او د پوهنتون لخوا په تیرو دوو کالو کې د زده کوونکو نه نیم پیسونه اخیستل کېدل، خو اوس پکې سیواوالی شوي او د یو سیمستر په سر 30,000 روپۍ اخیستل کېږي. خو سویل خان ادعا کوي چې د هغه په وینا د پښتو زده کوونکو ته پیسونه راکم کړي شوي وو ځکه چې د ساینس په زده کړو کې د تجربو او لیبارټریانو له امله مصرف زیات راځي. هغوی وویل د پیسونو راکمولو سره د پښتو د زده کړې لپاره د طالب علمانو شمیر هم سیوا شوی و. نوموړي تور لګوي چې په 15 دسمبر د پښتو د سانګې په بله کې د ورګډولو دپاره د پوهنتون انتظامیه غونډه کوي، خو ډاکټر ظفر دغه ادعا ردوي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو رزر وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی ویجړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.